لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و
دا واشنگتن دی. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښه. لومړی به خبرونه واوري.
السلام علیکم قدر من اوریدونکو، هم کې دې مهال خبرون ته زه وحید فیضیم. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګنشمیر پلاویانو د وی مظاهری په ترڅ کې له افغان حکومت څخه د استعفا غوښتنه وکړه. د یاد حزب لخوا نن جمعات امریکا غږ ته په استول شوی اعلامیه کې راغلی چې خلک د ولسمشر غنی په مشرۍ له حکومت څخه ستړي شوی او په وینا یې د نظام د بدلون غوښتنه کړي. حزب اسلامي په افغانستان کې د فقر او بیکاری د زیاتېدو مسولیت هم پر افغان حکومت اچولې دي. اعلامیه کې ویل شوی تر څو چې د دوی غوښتنې نوی منل شوي خپل لارنون ته به دوام ورکړي. په اعلامیه کې راغلي په ار کې د حاکمې کړې د استعفا غوښتنه کوو تر څو چې زموږ دغه مشروع غوښتنې په نظر کې نوی نیول شوي خپل مشروع لارنون ته به دوام ورکړو. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار تر دې مخکې هم ورته غوښتنې کړې وي، خو ارګ ویلي و چې افغان حکومت د خلکو په اراده ټاکل شوی او د یاد حزب څرګندونې رد کړې دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی تر دې مخکې ویلي چې موقت حکومت په هیواد کې د وینې تویدو سبب کیږي او له انتخاباتو پرته د واک انتقال د معاملې وړ نه دی. په بغلان کې د پولیسو د ځانګړي قطعي قومندان شریف الله خوسته د طالبانو په برید کې وژل شوی دی. د بغلان د امنیت قومندانۍ ویان جاوید بشارت نن امریکا غږ ته وویل چې یاد قومندان تیر شپه د مرکز پلی خومري او مرکزی بغلان ولسوالۍ ترمنځ حسین خیل سیمه کې د طالبانو په برید کې وژل شوی دی. د نوموړي په وینا په دغه برید کې د قومندان شریف الله خوستي دوه ساتونکي ټپیان شوي او طالبان ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د یاد قومندان د وژل کېدو په اړه خواشینی ښودلې ده. د یو بل خبر لمخې نن سهار د هرات ولایت په کوشک کوهنه ولسوالۍ کې پر یو فلانکوچ موټر د سړک غاړې ماین چاودنې له امله و ښځې ټپیان شوې دي. د غور د والی عبدالظاهر فیضزاده د موټر پر کاروان د طالبانو په وسوال برید کې د یو ویډیو ژورنالیست په ګډون و کسان ټپیان شوي دي. نوموړي پرون پنجشنبه د غور مرکز فیرسکو لویدیز کې د امنیتي پوستو لیدو ته ورغلی و چې برید پرې شوی دی. د غور والی عبدالظاهر فیضزاده امریکا غږ ته وویل کله چې د دوی موټر له سیمې څخه بیرته مرکز ته پلاره و د جرماتو په سیمه کې طالبانو له کمین سره مخامخ شول. هغه زیاته کړ د پټاپیانو کې د نوموړي ساتونکي او یو شمیر نور امنیتي سرتیري هم شامل دي. د چارواکو په وینا د تیرې ورځې په برید کې د میر احمد مدقیق په نوم د غور د ملي تلویزیون یو ویډیو ژورنالیست هم ټپي شوی دی. د غور والی فیضزاده زیاته کړې چې افغان ځواکونو په متقابلو ډزو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د بشري حقوقو د څار بنسټ وایي چې د طالبانو جنگلي په قصدي توګه د خزو په ګډون د رسنیو کارکونکو په ناحقه کوي. دغه بنسټ د پنځمې پورس په یو راپور کې ویل چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د وروسته په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې ګواښونه په بیسره ډول زیات شوي چې د سولې د هر ډول توافق په صورت کې د بیان او رسنیو د ازادۍ د ساتنې په تړاوي اندېښنې زیاتې کړې دي. د بشري حقوقو د څار بنسټ موندنې ښیي چې د طالبانو قومندانانو او جنگیالیو په کابل او نورو هغه سیمو کې چې دوی نفوذ لري د رسنیو او د کارکونکو په وړاندې د ګواښونو ویرې او تاوتریخوالی په رامنځته کولو کې ونډه لري. په راپور کې راغلي چې د ولایتونو او ولسوالیو په کچه د طالبانو قومندانان او جنگیالي د خپل کنټرول لاندې سیمو څخه ورهاخوا په شفاهي او لیکلي بڼه خبريالانو ته ګواښونه کوي. د بشري حقوقو د څار بنسټ د آسیا د څانګې مشر پټریشا ګوسمن ویلي چې په روان ګواښونکي وضعیت کې د وژنو او ګواښونو دا لړۍ د افغان رسنیو ته د ویرې پیغام رسوي. د بشري حقوقو د څار بنسټ ویلي چې د 2000 کال له نومبر څخه د 2020 کال تر مارچ پورې په افغانستان کې د رسنیو له شپږ څلوېښت کارکوونکو سره خبرې کړې چې له دې شمېرې 2000 له هم په مختلفو ولایتونو کې کار کوي او څلور خبریالان د ګواښونو له امله د هیواد پریښودو ته اړ شوي دي. تاسو له امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اورئ. تاکل شوی د ایران او د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو استازي را روانه سه شنبه په ویانا کې د ایران د جنجالي اټومي پروګرام په حق له خبري وکړي. ایرانی او اروپایي چارواکو د موافقه په حق له د مخامخ خبرو پریکړه د وی انلاین غونډې نه وروسته وکړه. ایران، چین، روسیه، فرانسې، جرمني او برتانی نن جمعه په دې موافقه کې د امریکا د احتمالي بیرته یوځای کېدو په حق له او د چنګه ټول اړخونه د موافقه ټول برخي عملی کړي خبرې اترې وکړې. د ایران د بهرنی چارو د وزارت مرستل عباس عراقچی چې په دې خبرو کې د خپل د هیواد په اساس صوب جګپورې مرکچی وو د ایران دولتي تلویزیون ته ویل چې په دې آنلاین غونډه کې د خبر نورسته د غونډې ګډونوالو ژمنه وکړه چې را روانه سه شنبه په ویانا کې سره وګوري. د اروپا ډیپلوماټیکي سرچینو هم دا غونډه تایید کړې ده. د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن حکومت هم په دې موافقه کې د دواړو لورو د عمل په حق له د ایران سره د خبرو وړاندیز کړي. په تایوان کې له ریل پټلۍ څخه د اورګاډي د وتلو له امله شپږ دیرشتنه وژل شوي او شاوخوا شپېته نور ژوبل شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې دغه پیښه نن جمعه د اپریل په دویمه د تایوان په ختیځ کې شوې ده. د هاوالین خار چارواکو ویلي چې په یاد اورګاډي کې 1500 تنه مسافر سپاره وو. یو ښځه چې له دې پیښې ژوندۍ راوتل ده وایي چې انسانان پر یو بل باندې پراته وو. دا په تیرو څلورو لسیزو کې په تایوان کې د اورګاډي ټکر تر ټولو بده پیښه بلل کیږي. د تایوان د اورګاډي ادارې یو چارواکي ویلي چې تر پیښې وروسته ګڼ شمېر کسان ژغورل شوي خو زیاته کړې ده چې د نورو کسانو د ژغورلو هڅې هم روانې دي. ویل کیږي چې دغه اورګاډي د تیلو له یو موټر سره ټکر کړی دی. روسي چارواکو نن جمعه خبرداري ورکړ چې اوکراین ته به د ناتو د عسکرو هر ډول انتقال د روسي سرحد ته نږدې حالات نور هم کړکیچن کړي. روسیا وایي دا کار به مجبور کړي چې د خپل امنیت لپاره نور اقدامات وکړي. روسي خبرداري ورکړ چې د اوکراین د دونباس په سیمه کې جدي شخړې اوکراین ویجاړولای شي. ناتو تیر ورځ د روسي له دغه خبرداري وروسته د اوکراین ختیځ ته نګدې د روسي د پوزي موجودیت په زیاتوالي اندېښنه وخدوه. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف نن خبريران ته ویل چې د اوکراین په ختیځ کې د حکومت د ځواکونو او د روسي لملاتړه د برخمنو بیلتون غوښتن کې ځواک ترمنځ حالت ترنګل دي او ځینې پرون کې اقدامات هم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن 13 ورځ ل خپل اوکراینی سیال سره په روانو حالاتو غږیدل دي. د امریکا د دفاع وزارت ایوا اعلامیه وایي چې خغلی آستن د یوکرين د دفاع وزیر سره په خبرو کې د دغه هیواد په ختیځ کې د روسي تازه تهاجمي او پرون کې اعمال غندل دي. پولیس اوځي اوسیدونکو وایي چې د جمعې په ورځ د کشمیر د لانجمنی سیمې په یو کلی کې د حکومتي ځواکونو او اوسیدونکو ترمنځ د هند ضد نښتې شوې چې عسکرو درې شکمن اورپکې وژلې دي. د پولیسو په وینا پولیسو او عسکرو د یو لړ معلوماتو پر اساس په جنوبي ولسوالۍ پولواما په کاکپورا په کلی کې د بغاوت ضد عملیات پیلولو سره سمدستي ډزې پیل شوې دي. پولیس وایي له دریو وژل شویو اورپکو دوی د غسیمه کې د هند د حاکم ګوند د یو سیاستوال د کور د ساتونکو پولیس په وژلو کې ښکېلو. دا پیښه د پنځشنبه په ورځ شوې ده. پولیس وایي د جمعې په ورځ پیښې څخه وروسته یو تومانچه هم له سیمه څخه موندلې ده. ځایي اوسیدونکو وایي چې پولیسو د یو عام اوسیدونکو کور په چاودیدونکو توکو الزولې دي چې دا په کشمیر کې د ملیشو پر ضد عام تاکتیک دی چې کارول کیږي. کله چې جګړه پیل شوه په لسګونه کسانو له اورپاکو څخه د ملاتړ په موخه لارین وکړ او شوالې ورکاوه چې دوی په سیمه کې د هند د حکومت پای غواړي. او دی وه خیر ډلې له خوا خبر شوې ویډیو خی چې د میانمار په کارن ایالت کې کلیوال له ځنګل څخه په شپه کې تختی او درمل ترلاسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې یوونه مخکې د میانمار په وزیانو هوایی بریدونه پیل کړی دي. د بریډونو د جنوبی آسیا په دې هواد کې کړکېچ زیات کړی دی چې دلیل یې دوه میاشتې مخکې پوځي کودتا ده. د چرواکو په وینا تر اوسه په لزګونه کسان وژل شوی دي او له شلو زره زیات بے ځای شوی دي. لکه تل لګه د کارند سیمې درې زره اوسیدونکو په روانونه کې تایلند ته اوختی دي، خو ډیرې د ناڅرګن وضعیت له کابل بیرته ستنه شوی دي. د میانمار لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د ممکنه کورنۍ جګړې د پیلېدو په اړه خبرداري ورکړې ده. د مهال خبرونه هم دومره.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت اوریدلی سي چې د مالیه سرپرست وزیر خالد پاینده وایي چې په افغانستان کې تر 50% پورې ملي عواید د فساد لازم ظرفیت نشتون او د زور مالی سیستم له امله ځای کیږي. د دغه وزارت چارواکي وایي سش کال د 2.4 میلیارډ افغانیو د ملي عوایدو راټولول هم ډیر ستونزمن کار ګڼي. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شینواری له کابله رپورت لري.
د مالی وزارت سرپرست خالد پاینده وی چې د یو لړ عواملو له امله د افغانستان له نیمه څخه زیات ملي عواید ضایع کیږي. خالد پاینده د پنځشنبه په ورځ خبرګران ته ویل چې د کاري ولایت د افغانستان د مالی سیستم زوړوالی دی.
موضوع یې زی کې 50% عواید ما هایف مایل میشه بیخي درست است.
خالد پاینده ویل دا مسله چې زمون 50% عواید د نورو جیبونو ته ځي بیخي سم خبره ده. خالد پاینده ویل چې همکاران ورته ویلي چې په دې مسله خبرې ودی کی زکه چې د هغه د همکار نو له نظر به په دې مسله خبري د مالی وزارت اعتبار ته ځان ورسې. خو د مالی وزارت سرپرست ویل چې د صداقت لمخې غواړي په دې مسله هم خبري وکړي.
ما دې روز پرې روز دروز رافت
خاګري پاین دویل ز پرون او بل پرون په کندهار کې وو. زه تاسو ته وایم چې راته ویل چې په سلويخ پټلول کانټینر کې د موټرو پرځي په ډېرې سختۍ سره زیپدې شوې دي. مې خوروي پیسې ورکو خو کانټینر مخلاصوي.
خو شمې پرځم
د مالی وزارت سرپرست ویل چې د ګمرک له مامورینو یو وخت چې خامخا کانټینر خلاص کړي. کله چې مامورینو کانټینر خلاص کړي په کې د پاکستان د لس نیوي تیز رفتار موټر زیپدې شوې وو. هغه ویل چې په بل لارې کې چې په کې پومبه باروا د معنی پر مهال معلومه شو چې د پومبې لاندې د شاوخوا 3 میلیون ډالرو پر ارزښت ریډ بول پلو انرژي لرونکي شپېته زره د بي زي په شوي وي. د مالی وزارت سرپرست ویل چې دغه وزارت د ګمرکونو د کړنلارې لامله هم سوداګر د کازوی لارو د موادو د واردولو پر ځای کاچاک ته مخه کوي. هغه د مثال په ډول ویل چې د افغانستان په ګمرکونو کې د ایپول شپږ بیا $200 لوړه ټاکل شوی چې دا بیا د دغه ډول ګرځ د ټلیفون لاسلی بیا څخه څو واره لوړه بیا ده. هغه د قوانینو پر اصلاح او هم په ګمرکونو کې د کاري ظرفیت د لوړېدلو اړتیا یادونه وکړه. د مالی سرپرست دیویل چې سکل مالی کال کې دغه وزارت لپاره د 14.5 میلیارډ افغانیو د عوایدو هدف ټاکل شوی چې هغه دغه هدف ترلاسه کول په ټاکلې موده کې یو ستونزمن کار وګڼه. د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکونو چارو مین علي بشا ابراهيمي په تیرو سبا باندې درې میاشتو کې راټول شوی ملي عوایدو پاکله خبريالانو ته ویل چې د حمل د میاشتې تر یو لسمه پورې په افغانستان کې سبا باندې 19 میلیارډ افغانۍ عواید راټول شوی چې د ټاکل شوی هدف څخه 30% کمواله خي. هغه ویل چې د هدف ترلاسه کول د پاره د ټول ګمرکونو چارواکو ته ویلي چې کپلانډه موده کې هدف ترلاسه لشي نو کار څخه د غوی د ګوخه کېدو په ګډون به وزارت لخوا د تدابیر اقداماتو سره مخ شي.
د شروعات کې د وایډ ګمرک
خغلی ابراهيمي ویل چې د ګمرکونو په وایډ کې بدلون را لشي د غوی د ارزونې معیار هم د هدف ترلاسه کول دي. هغوی ته دا ډیره سرګنده ده چې کوم یو په ټاکلې موده کې ټاکل شوی هدف ترلاسه نکړي له کار به ګوخه شي
بر طرف میشن.
افغان سوداګر وایي چې په ګمرکونو کې فساد نه وایي د دوی ځان دي خني ور مسله ده، بلکې دا غوی پر وینا لاملای سوداګرو ډیر ماليزیا هم لیدل دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونی ویان امین بابک امریکاګه غشنه اړیم سره په مرکه کې ادا وکړه چې تیر میاشت د هرات په اسلام کله ګمرک کې دور لګیدل چې لاملای سوداګرو په میلیونونو ډالر زیان ولید. الته په دغه ګمرک کې د فساد شتون او د زیربناو نشتون و.
ما هم وره از دولت افغانستان خواهش ما برې بوده.
خاغلی بابک ویل ل افغان حکومت څخه زمونږ غوښتنه تل هم دا و چې په ګمرکونو کې د فساد مخه ونیسي چې لاملای خصوصي سکتور له دې زیات زیان ونی ویني.
تر متظره نه
د افغانستان د مالی وزارت وی یو پلاوی د اسلام کلا په ګمرک کې د اور لګیدلې مسله سیړلی چې په لیبی جل خلکو سره شریک شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بی طرفه او موثق رپورټونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. یو تازه څېړنه چې د ملګرو ملتونو د نړیوالې پراختیا ادارې خبره کړې ده شي که د نړۍ د مخ په پراختیا او نیستمن هیوادونه چې د کورونا د کووید وبا له امله اقتصادونه سخت ځپل سوي دي، که یې ملاماتونکو پورونو یوه برخه معاف نسي، نو به ونسي کولی چې له فقر او نیستۍ څخه خپل ځانونه په اسانۍ سره خلاص کړي. له ژنیو څخه د امریکا ژغ د خبریالي لیزا شلاین د رالیږلي رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تستدر اوروي.
دا تازه څېړنه چې توقع کیږي رپورټ به د ملګرو ملتونو نړیوال پراختیایي پروګرام بل ونی د نړیوال بانک او نړیوال وجهي صندوق یا IMF د کلنۍ غونډې مخکې خپور کړي ښیي چې دا وخت د نړۍ د 160 مخ په پراختیا او نسمونو هیوادونو چې عاید کم دي او یا د کلنۍ عوایدو له بابته په منځنۍ درجه کې واقع دي. کورنونس اوبای اقتصادونه ځپلې دي، خلک دا وخت په سخته نیستۍ او فقر کې ژوند کوي. که د ملاماتونکو پورونو د بوج په کمولو کې ورسره مرسته ونشي، ممکن چې هغوی ونشي کولی سږکال د خپلو مخکنیو پورونو سود ادا کړي او یا د فقر او نیستۍ نه ځانونه راوباسي. د نړۍ مخ په پراختیا هیوادونه 1 ټریلیون یعنی 1000 میلیارد ډالره پور وړي دي. د ملګرو ملتونو د نړیوال پراختیا د پروګرام مسول اچم سټاینر وای چې دا هیوادونه د فقر او نیستۍ په وجه د خپلو ملي شتمنیو د پلورلو له ګواښ سره مخامخ دي، مجبور دي چې د خپلو مصارفو د کمولو په خاطر له هغو ټولنیزو او اقتصادي پروګرامونو نه لاس پریمینځي چې عملي کول د ټولنې د وګړو د بهبود او ښېګڼې لپاره حیاتي اهمیت لري. مونږ تازه او زړورو میکانیزمونو ته اړتیا لرو. کم عاید او د منځنۍ درجې عوایدو هیوادونه په عاجله توګه مرستې ته اړتیا لري چې د خپلو پورونو بوج سپک کړي، پانګه راجلب کړي او سرمایه ګذاري وکړي. د نړۍ یو شمېر بډای هیوادونه په نسمنو او مخ په پراختیا هیوادونو کې له سرمایه ګذارۍ نه ډډه کوي او ځینې لګیا دي خپلې پانګې راوباسي. په نسمنو هیوادونو کې د فقر او نیستۍ کچا په مسلسله توګه مخ په لوړېدو ده. د کورونا د کووینس اوبا د دغو هیوادونو اقتصادي، فزیکي او روغتیايي زیربناوې له کاره غورځولې دي. د نړیوال پراختیا پروګرام دا لوړ پوړی مامور وایي چې دا وخت یو شمېر بډای هیوادونه لګیا دي له خپلو خلکو سره نقدې مرستې کوي. عین شان فرصت د نړۍ مخ پراختیا هیوادونو ته په لاس ورشي، نو هغوی به هم وکولی شي چې خپل اقتصادونه ورغی او خلک د نیستۍ او فقر نه راوباسي. نشي کولی په ټولنیزو او اقتصادي سکتورونو کې سرمایه ګذاري وکړي. که د مثال په توګه د افریقا د نیمې وچې له ځینو هیوادونو سره مالي مرسته وشي، ممکن چې دغه هیوادونه به ځانونه له هغه تباهۍ نه خلاص کړي چې د کورونا د کووېډ د اوبا په وجه ورسره مخامخ شوي. د افریقا په نیمه وچه کې یوازې سږ کال 600 میلیونه خلک برېښنا ته له لاسرسي نه محروم دي، او د دې لپاره چې ژوند یې سم شي تر ټولو اسانه او بسیطه طریقه بدای چې د انرژي په برخه کې په دغو هوادونو کې په فوق العاده توګه زیاته سرمایه ګذاري وشي او د انرژي د هغو ذرایعو د زیربناو په جوړولو کې اوسره کومک وشي چې بار بار ورنه استفاده کیدی شي. هم به د هغو اقتصاد ورغېږي او هم به د افریقا په نیمه وچه کې پاک انرژي ته د لاسرسي امکانات د روانې میلادي پیړۍ تر نمایي پورې زیات شي. د ملګرو ملتونو د نړیوال پراختیا پروګرام اقتصاد پوهان ویلي دي چې بلونه د نړیوال بانک او د نړیوال وشي صندوق د غونډې په محل باید لسره د دغه هوادونو د پور د تنظیمولو او هم مرسته په باب موافقه حاصله شي. باید د نړۍ مخ په پراختیا او نسمن هوادونه وهڅول شي چې په اقتصادي سکتورونو کې لازم اصلاحات وکړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري. د فراه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې په ټولو روغتیايي مرکزونو کې د پولیو واکسین تطبیق کمپاین روان دی او ټولو تر 15 کلونو کښته ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول کیږي. د فرار روغتیایي چارواکي وايي د دې ولایت په زیات شمیر ولسوالیو کې د پولیو واکسین کمپاینونو ته د کور په کور ګرځېدو اجازه نه ورکول کیږي، خو د فرار مرکز او ولسوالیو په هر روغتیایي مرکز کې د پولیو واکسین شتون لري او خلک ولې سي خپل ماشومان د واکسین لپاره روغتیایي مرکزونو ته بوزي. نور حال زموږ د خبريال خوشحال زلان په دې راپور کې ووري.
د فراه ولایت په ټولو روغتیایي مرکزونو کې د ګوزن واکسین تطبیق لړۍ روانه ده. د فراه د عامه روغتیا کتلوي معافیت عامر ډاکټر عبدالواحد فراهی وایي تیره اونۍ دوشنبه د نور ولایتونو په څیر فراه کې هم د ګوزن واکسین کمپاینونه پیل شول چې په ټولو روغتیایي مرکزونو کې به دغه واکسین لړۍ تر یوولسو ورځو پورې دوام ولري. نو ټول خلک کولی سي چې خپل ماشومان د واکسین لپاره روغتیایی مرکزونو ته یوسی.
بلکل طور بلسوالیان چی دی مکمل کلینک پر کلینک دا و کلینک پر کلینک یعنی کلینک طور پرگیرامون روتین ستا، یعنی یول سانتیجن دی یول نو وکسین دی چی هر ورد بدون دی جمعی ورد نور وردی مکمل خلق تنجانی وکیر.
د فراه اوسیدونکو د ټولو ولسوالیو خلکو څخه غواړي چې خپل ماشومان د واکسین لپاره روغتیایي مرکزونو ته بوزي ترڅو د تلپاتې فلج یا ګوزن ناروغۍ له شره په امان کې پاتې شي.
نوم بسم الله. د فراه ولایت یو تن اوسیدونکو کله چې دغه واکسین تیمونه راځي دغه مونږ کورو خواته مونږ دغه خپل ماشومان ورو ټول هغه واکسین وونو که کله یو ماشوم زموږ له پاتې ګورو هغه کلینیک ته غزایت واکسینو نو مونږه د نور خلکو سم د غیل لرو چې د خپل ماشومان دیوسی واکسین کې.
بلخوا دی فرا لوی دینی عالمان هم پر ټولو ولسونو د اسلامي شریعت لمخې فرض ګڼي چې خپل ماشومان دی فلج خطرناک او وژون کې ناروغي پر وړاندې واکسین کړي. مولوی رحمدین وایي
دا کوچنوالي مشکل یو دی چې لوی سودای بل مشکل دی. په هر صورت هغه نر په یو خوا کې دی بیا زنانه چې دی د دې مشکل بیا څونه دی، د دې ساتنه څونه ده، مور پلار به تر اباده ژوند دی نه وی چې د ساتنه وکړي په دې باره کې. نو دغه کاده د واکسین دا باید په ټول دنیا کې په ګرد افغانستان کې د یو په ساته د عام ریکار سوی وای ځکه چې مسلمانان ټول و دې ته ضرورت لري.
ډاکټران وایي ګوزن ناروغي هیڅ ډول درملنه نه لري، خو کچیر ماشومان ته تر 15 کلنۍ پورې ګوزن واکسین تطبیق سي نو هیڅ کله به هم په فلج ناروغي اخته نه سي.
کرونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زانو شاباش نان.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، نن په مزار شریف کې اکثریت کورنۍ د پسرلی له هوا او شنو دشتو څخه د خوند اخیستو په خاطر دشتو او سرسبزو سیمو ته تللي وه. دوی وایي که کال یې په خوښۍ پیل کړ نو کیدای سي ټول کال پرې ښه تیر سي. نور تفصیل زموږ د خبریال ګلرحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
په بلخ کې د حمل په اوله د جنډې او چتولو لمراسم وروسته خلک د حمل د میاشتې په 14 ورځ چې دوی ورته سیزده بدر وایي، یعنی د حمل په 14 له کوره دښتو ته د وتلو په معنا اخلي. په مزار شریف کې په دې ورځو کې د شادیانو دښته کې، سیاد سیمه کې او د مارمول تنګي کې د خلکو او کورنیو بیروبار زیات وي. د مزار شریف دوه تنه ځوانان چې د شادیانو دښتې ته د پسرلي له هوا څخه د خوند اخیستو لپاره تللي داسې وایي.
نوم ولی خان دی ولی زی تخلص کوم نن دلته راغلی د ملګر سره بانډار لرو د تفریح لپاره راغلی یو دلته خلک د خپل فامیلو سره کورنۍ سره د جمعې په ورځ راځي دلته بانډار کوي مزار یو د هغه ولایتو څخه د افغانستان چې معمولا جشن نوروز یا هغه جندا بلاش ورته وای دلته جګیږي او خلک د سرور د شو ولایتونو دلته د ملي لپاره راځي او خوند ترنا اخلي سار وخت دلته راغلی او غرمه دیګي مو مکړو دیګي څخه مو خوند واخستو دستجامی او د دیګي په اخر کې د غرمه ډوډۍ په اخر کې مو د وطن د سولې تر سري سولې لپاره مو دواګان یو کړې ان شاء الله چې سولې لپاره راځي او مونږ دې ته خوشبيني یو
نو مې غني خان ده د انډیوالان سره راغلی او مزار کې د سپلی ټیم کې د غزای کې ډېر بیروبار جنج جوړ د غزای د مزار یو مهم ځایونه ده چې خلک ډېر ورته راځي او سیل د ساتری لپاره خپل نن دا هوډ لرلو چې راشي دلته او دلته یو څو ساعته د انډیوالان سره خوږې شېبې ولرو مزار کې ډېر ځایونه شته داسې دي سپرلي کې چې مثلا هلته د سیل د ساتری لپاره ډېر امکانات برابر دي خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې امنیتي وضعیت ډېر ښه نه ده نو شادیانو سارا چې ده ډېر جموجوش پکې جوړي
د قندوز خلک هم د پسرلی په موسم کې داودان پراخ او شنې دښتې ته د سیل او چکر لپاره وزي خو په دغه ولایت کې د ورستۍ او ناامنۍ لامل داودان په دښته کې د خلکو بیروبار کم شوی دی تیر کال وسلوالو طالبانو داودان له دښتې یو شمېر کسان بیولي وو او ځینې د خلکو په منځ کې وجلي وو دغه پیښو په قندوز کې د خلکو د تفریح مخه ډب کړې ده د قندوز اوسیدونکو وایي چې سږ کال کڅوک دښتې ته د سیل لپاره ځي نو د لوی لارې د پولیسو د پوسټو ترڅنګ یو شیبه کینی او بیرته په وخت ځانونه کور ته رسوي ګل ریم نیازمن امریکا غاښنا رادیو
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غاښ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري
امریکا غاک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غاک دغه معلومات برابروي
د امریکا غاک آشنا رادیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5
قدر من اوریدونکو د ایستر یا د عیسی علی السلام د کلیزه دوره په مناسبت رخصتی په امریکا کې د سیمایزو ګلپلورونکو لپاره ډیره مصرفي ورځ وي په دې ورځو کې خلک د خپل عزیزانو سره د لیدو لپاره ګلان اخلي د امریکا جا خبريالي ایشا سرای په شمالي کورولینا کې ل ګلپلورونکو سره د کال په دې وخت کې د هغوی د فروشاتو په اړه خبرې کړې دي چې د رپورت ژباړه زموږ همکار نظرانه یوسفزی تاسو ته وړاندې کوي
د ایستر رخصتی ګرمه هوا اوږدې ورځې او ګلان ټول سره یو ځای دي سکال د کرونا د وبا سربیره لکه د نورو په شان دي ځکه چې کولا پلورونکي دا اونۍ په اخیره کې په خرڅلاو کې زیاتوالی ویني امری کاپس چې یو ګلان خرڅونکي د وای خلک ډیر خوشاله دي چې بسرلې راغې دا ډېر اوږد جمع وو دا د عادي جمعې نه زیات اوږد وو لکه خلک دا احساس کوي چې تیر کال ټول په جمع کې تیر شو کرونا په حقیقت کې د خلکو د ګلانو سره مینه زیاته کړه په ایسټر کې ایسویان د مارچ په پای کې یا د اپریل په پیل کې د عیسی مسیح بیا راژوندي کېدل مانځي هم دغه وخت کې ټیولپس په شمالي نیمایي کروندو سیمو کې په ډیرو ځایونو کې غوړېږي خلک واقعتاً خوشاله دي چې ټیولپونه غوړېدلې دي او دا دومره ډیر دي د نور ګلون نه زیات ډیر دي څنګه چې دوی پورته کیږي خای دوی ډیر زورور وي دوی زر لوی شي او دوی ډیر ګړندۍ وده کوي او بیا یې ګلونه ډیر رنگین دي زګړم چې همدا ایسټر دی د نوي موسم د پاره د بیا زیږیدلو ائیډیا یو خزه کاپس چې ټول هغه ګلونه کری چې هغه خرڅوي وای چې څومره چې دا دند خسته ده هغه امره د ننګونو ډکه ده هغه وای دا ډیر فزیکی کار دی مونږ په بالټو اوبر اوړو او په ساتونو باندې دلته ولاړ یو د ګلانو د ګیډو جوړولې ښه مثال دی. دا یو له هغه شیانونه دی چې سخت کار دی، ځکه چې دا اسانه ښکاري خو اصل کې ډیر سخت دی. پروس کال د وبا نه وروسته کاپس خپل دوکان د میاشتو لپاره وتړو. هغې به یوازې د خلکو آنلاین آرډرونه پوره کول. هم په دغه وخت کې هغې د ځایي بزګرانو سره د مرستې دپاره د خپل دوکان شاته د آنلاین خرڅولو او رسولو کار پیل کړو.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. دا امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.